السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په ټپيانو کې یو سپین ږیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګند نه ده، خو د قمندانۍ په خبر پاڼې کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بلې خوا د ازادي رادیو خبریال وایي د سپین بولدک چمن د هغې غاړې یو شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پوله ساتو په ډزو دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یوه سرتیري په ګډون دوه تنه ټپیان دي. دا چې د پرونۍ پیښې پر مهال د طالبانو پوله ساتو رښتیا هم ډزې کړې او که نه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ماشام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو تام سټیفانی د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېری جنه. سټیفانی په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې و بشل شو. د کیرن ډیکر په وینا تام سټیفانی په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یوریزنیو یا پیزوس اوورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړۍ لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ له بنګلادیش سره کوي او د اکتوبر په 11مه له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19مې نیټې پورې دوام وکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي که د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکراین سره د واشنگتن د مرستو مخه ونیسي، دی به یې په اړه مهمه وینا وکوي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی به په دې وینا کې په دې اړه خبرې وکړي چې له اوکراین سره د امریکا او متحدانو مرستې ولې ډېرې مهمې دي. د سپینې ماڼۍ مسؤولانو د بایدن د وینا کره وخت مشخص نه کړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکراین سره د 24 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د 15 ورځو په موقته بودیجه کې چې تېره شنبه تصویب شوه د اوکراین لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د پلان شویو جرمونو یوه مشهوره څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کولبایف چې د اکا کامچی بیک حسن بیک په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لویو قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی و. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په محل امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپله خبره کې بې اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې ووسي، که نه په زور به وایستل شي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغوښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغوښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دته دو سال مشک د پاکستان زندگی میکنم.
دا وای له دو کلونو راهیسه پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیه او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغه دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي.
وحشیانه میکنم.
یوې بلې افغان آزادی رادیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري، خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سیشن به پوراس ټولو به قانون کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړی چې له دغه هیواد ووزي کنه په زور به و ایستل شي. د پاکستانی چارواکو په وینا د محل څخه باندې 1.1 میلیون داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام غبرګونونه هم پارولې دي. د لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیوادونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین
دی. وای موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباری اخراج د درولو غوښتونکو چې د پناه غوښتنې ثبت کړي دي. د کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتیدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکونکي، فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.1 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداری ورکړي، خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوي پریکړې له مخې ټول 10 لک غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي، کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردش شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې دی دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ له مخه نه دی، بلکې د یو غبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده. او دا چې موږ ګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي، نو دا سخکاری چې دغه په غبرګون کې دغه اقدام کړی دی. او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. د هغې نه وروسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او د هغې نه وروسته بیا په تیرو 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي. نو دغه ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري. په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکانات باندې خبري وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډیر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخکاری او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او تاغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خدایغوي به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کوم داسي دلچسپی خودلې ده چې هغوی را مخ کې شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکړي.
له پخوانه دا ویل کېږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې له لویدیځ نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر څو لسیزو راهیسې د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکې خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته میشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خرابه شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم د همدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یلته ژوند نشي کوي، امنیتي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید د دوی نه دوی لاس واخلي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تحصیل ازادي راډیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مځکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې ده. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاسول شوی او ازادي رادیو کاپی تر لاسه کړي راغلي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفی لیست کې شامل کړي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په دغه مکتوب کې راغلی چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دوه لیستونه د حساس او منفی پونوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزي او سیګریټ شامل دي چې په راوړلو یې بندیز دی، خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د تورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زموږ خواهش ده چې دغه مالونه ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړ شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړ شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي چې په دې سره به په ټکو مرکزی آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادي راډیو یو کاپی ترلاسه کړی ده، د پاکستان له لوري پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لږ زیات شمیر مالونه په منفی لیست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیس به ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمې شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادي رادیو ته ویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړی ده دا واقعنم د بین المللي اصول خلاف ورزي ده. نو دا د دواړو ملکونو او تعلقات تم زیات زیان رسیږي او د افغانستان تجارت تجارانو تم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچی میوه سوداګر دی هم وای چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
د خو د ترانزیت قانون خلاف کار ده. د خو لکه د مسول خو د مننه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مننه دی باندې دوی د مسول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو. کوم د ترانزیت کوم مسول چې د غټول په ځان باندې پلي کوو همدایو زیاتره د افغانانو تجارانو سره جدي دا کار کوي. او
ومغختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په دشباړی پاړه ووري او بلې و افغان شباړون کې سره چې په لسکونو کتابونه ترجمه کړی دي ژغیدلی.
کوشش کوم چې دغه کتاب چې هم زما په ذوق برابرې هم پولونه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل د کتابونو د بازار څنګه څغورې دوته په افغانستان کې خوښته
بازار حمله کې شوې دی. یعنی کوم نه مې دی نه هیلې چې لوستن کو درلودله
شیر لرو
دکودڑی په گلدان کې لما دغه ببرې خده چې تازه وی خوشبوې ان تر واټ پوری رسیږي.
او یادا سي مرکز ته مورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړی پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډیر اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړی نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړی د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سنت جروم چې انجیلې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې زر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغه ژباړو کې شوه. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوې دي نشتی هر کال له وی شپې بلې ته سانتیاوي زیات شوې دي. دا تسهیلات ورستر بلې په زیاتېدو دي. لننه وکاله مخکې ګوګل پښتو شپاړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوښ نه و، اوس ته پوښوالي په لور ګامونه اخلي. دا تسهیلات په نورو برخو کې هم شته. هر ورځ آنلاین ډکشنری یعنی دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ژبو شبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یو کلمه نه پوهی شي باید د کلمې پرې شپو شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه مونږی شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا د کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا سنتیاوي څنګه څه پیدا شوي دي. په 1991 کال کې چې د شپاړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تسهیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنی د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د شپاړې نورې اسانتیاوې بلري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله شبه په شخص باندې. دا سنتیاوی په زیاتی دوري، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د شپاړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سنتیاوی زیات شي توقع سره لورشي لاس کال مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکي هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیقه وي. دقیقه ترجمه د لومړی او دوهم ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر ژباړي نو په کار د چې پوښتنه چې کرکټ شل اوور دی یا ورځنی دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچون کې او توپ پښتون کې توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب ژباړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوي دي. کېدای شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوه کړي بیا یې وژباړي خو خبرونه سمدستي په کار وي. دې ته شایي وخت نه وي چې لومړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وژباړي. دا خو نور ژباړې شوې. په هنري اثر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې دي. مثلا زه یوه کیسه له انګلیسي ژبې ژباړم، کیسه لولم، ځان پرې پوهوم، بیا یې ژباړم. که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته له انګلیسي ژبې پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم، بیا یې بلې ژبې ته مثلا عربي ته وژباړم، بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي. د ښه ژباړونکو لپاره کره کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي. تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکی په مبتدا او مقصد ژبو مسلط وي، خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی. روسی امریکایي کیسه لیکوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وایي چې ژباړونکی باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکی. امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وایي که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپله یو څه او ښه یې نشي لیکلی په ژباړه یې باور نه دی پکار. په پښتو ژبه کې نژدې یوه لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیاتې شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست. خو له څه باندې دوو کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سوړ شوی دی ژباړې کمې شوې دي. سږکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي. په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپی شي. دغه ځوان لیکوال تر اوسه په لسګونو کتابونه ژباړلي دي او چاپ کړي دي. دی نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي یاد سره مرکه کړې او لومړی په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړې ترلاسه لاندې دي.
وروستۍ ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ، راز، ځواک، اتل او یو بل شکر په نوم باندې. خپل نوم یې جادو یا میجیکو، خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کړ ځکه چې جادو نوم سره خلک ډېر آشنا نه راتلل. نو په دې خاطر زما د ځینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو بیا یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا و. نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي. زه ډېر کار په دې برخه کې ما په دې وروستیو کې وکړم او دا غوږ هم دا و چې مونږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیو ډول نه هلی سره مخ شوی دي، یا موږ ته په خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو، موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو، موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو، موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو. نو دا هلته نه راخدل کېږي. نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي. ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته، نه کوم خاص پونتون شته، نه کوم خاص مضمون تدریسيږي. نو دا یو تشه ده. په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل. البته ځین نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو، خصوصا هغه رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون نه راوړي دي، لوی بدلون نه راوړي دي. دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم.
پښتو ژبه د ژباړې لارخه په کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده؟
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې، په لیکلو کې، په ژباړو کې په ډیر زیاتوالی راغی. خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندې شو. ډیر خلک راغله، ډیرو برخو کې کار وکړ، په تاریخ کې کار وشو، په ادبیاتو کې کار وشو، اته په تخصصي کتابونو کې کار وشو. زه داسې خلک پیژنم او سازمان نه پیژنم چې هغوی په لسګونو طبي کتابونه ترجمه کړي دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي. همداسې انجینرۍ برخه کې کار وشو، همداسې په زراعت برخه کې کار وشو. هم دا یو دغه و یو څپه غوندې وه چې ډېره تیز روانه وه، خو متاسفانه دغه وروستي سیاسي تحولات چې راغله د ژوند په ټولو چارو باندې تاثیر وکړ. همدغسې په ژباړې باندې هم دا تاثیر راغی. یو څه اوس هغه پخوانی صورت چې د ژباړې هغه کم شوی دی، د هغې وجه دا ده چې کتاب ډېر چاپ کیږي نه. ناشران او خپرندویان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې اوس هغوی کتابونه واخلي. په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي، نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی. په ضمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي، یو څه نصابونو کې بدلون نه را روان دي. نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې پخوا تدریسېدل کېدای شي یو اندازه د هغې هم کمه شوي. زما په نظر خو هره برخه کې چې ژباړه وشي ښه ده، ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډېر کتابونه ولرو. یعنی که هره برخه کې موږ اوس هم غواړو چې ډېر ښه کتابونه ترجمه کړو، اوس هم شته ډېر ښه پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک دې په خپله برخه کې کار وکړي، یعنی یو مشخصه برخه ښودل چې په دغې برخه کې دې وشي په دې کې دې ونشي دا ښه نه ده. هر څوک دې خپله برخه کې کار وکړي. مثلا که یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټرۍ کتاب ترجمه کې ډېره ښه ده، نو دا ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرني اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسئ؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې وروستیو کې ترجمه کړه چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لیک شوی او د تدریسي برخه منل چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي. نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغې برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مې دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مهم کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتابي چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت دي، هغه به هم ما د پاره ژباړ اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ کدا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري غره چې موږ ډیر د سه منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سه ادارې نشته چې موږ ټول دغه د چتر لاندې راټول شو، د سه ورګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپله برخه کې کار کوي. حتی د سیم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې کوم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، به موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی. مو خو به چا ډیره دلچسپي ونه خوده، لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګڼه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپله خبره بچا باندې تحمل کم زه د دې ډیر سخت طرفدارم چې ګډ کار وشي ګډ پدې معنی چې یو نهاد را منځ شي یو سازمان را منځ شي یو چتر را منځ شي ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي پدې باندې یو فکر وشي بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی چې هغه برخه کې کار وشي یو بل ملاتړ وشي خصوصا خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي خپل تجربه شریک شي لیکوالان نو ژباړون کې خپل تجربه شریک کړي چې ژباړه څنګه خو شي څنګه روان شي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي زه د دې ډیر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډیر ښه کولای شي خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی نه کیږي معنی دا چې تروسه پورنده شوی په اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډیر شوی دي خدا سي شوی نه دا ځینې داسې ډلې دي شته چې غوي مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي د یو بل او یو بل ستای او د یو بل کارونه ستای او دا څه شته خو هغه ډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی ډیر د سی یو ډول مافي غوندي بڼه ده زدا سی وایم چې هغه کې اواز هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژنې او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړي کې دي یا سره ملګری دي نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په هغه بڼه باندې ویشل کیږي کوم مادي امتیاز کې کوم مانوي امتیاز هم هغه بڼه باندې ویشل کیږي حتی کړه کتابونو مخکتنی یا کړه کتابونو نه چاپ فرصت بس په هغه کانالونو باندې ویشل کیږي څه منظم کار نشته تر اوسه پورې
تاسو اوس جلاوتن یاس تازه یو نوی چاپریال ته داخل سی بیاس دغه ډول بدلون د وجبارن لپاره څه ډول غیز لرلای شي
بالکل د چاپیریال بدلیدل کډوالی د خپل هواد پرې خودل د خپل هواد نه لري تل خپل خلکو نه لري تل په یو بل ځای کې مشت کېدل دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي زه خپل هم دغه وضعیت سره مخ شوم په اوله کې ډیر د حالت یعنی ډیر سخت اوس غمل راته ډیر سخت او بیا ورورو یو څور سره عادت شوم به مې چې نوې ژبه بدلته لږ زده کړله خلکو سره مې هغه لمړنۍ خبرې زده کړې نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی دغه څه بدلون نه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یو ننګونه ای ځکه ډیره سخت ای چې څوک دی بل ټولن ته لاړ شي ژبه باندې دی پوه نه شي ژوند دی نه وی ملګری دی نه وی کار دی نه وی اقتصادي وضعیت معلوم نه نه مطمئن دی په دغه وخت کې واقعا یو ډول سختي کې خو په یوه حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه مرکه فرصت دی چې ژباړونکو لیکوالان په دغه سنوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي د نو لیکوالانو سره مخ کیږي د نو آثار سره مخ کیږي نو ژبه زده کوي به د ژباړې د پاره راتلونکي کې ډیر نور مواد پیدا کوي نو دا سخت دی ولا کې سخت دی وروسته به په فرصت باندې بدلی دی شي البته د دغه لمرنۍ حالات زغمل یو څه سخت دی یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې وزه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم زه دغه حالات سره ځان برابرو مو زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې مونږ نه دی لوستي خصوصا غیر انګلیسي ژبه هغه ژبه چې مثلا اسپانیایي شو جرمنی شو فرانسوي شو دغه ژبه کې چې کوم آثار لیکل شوی دی کړه ول استغونه ترجمه شي دغه کیفیت به ډیر زیات لوړ وي نو د دې چیلنج ترڅنګ پېمې حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار خسته شي
د یوې ورستی پښتنې په توګه د شش باندې کې دو او شش باندې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي
خش باندې څنګه وکړه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم یعنی کزم مجلس کې چې سره مخ شمه د ځوانان باندې د پښتنه کې میسجونه مراته کوي زنګونه مراته راوړي او زما جواب ټول ته تلم دا یو چې ژباړه لیکوالی ده کموخ خلکوالان شو مخ خشباړه کوله شو کموخ خلکوالان نه مخ خشباړه نشو کوله ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دست خپل د غوړاند کې فکر د خپل له په خشباړه کې ته دی بل چې فکر راخلی غوړاند کې نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونو د ټولي یو رقم دی او د خلکوالۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي د ډیر مطالعې ضرورت دی چې ډیر زیات مطالعه باید هم په خپل ژبه کې وشي هم په بل ژبه کې وشي. د دې ترڅنګ یو مهم شی چې زموږ ډیر ژباړون کې ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرال نالج وي عمومي پوهه، دا ډیره زیاته مهمه ده. د بل ژبې کلچر سره د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل دا ډیره زیاته مهمه ده. ډیرې داسې مکالمې چې هغه په بل ژبه کې یو بل بل تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنی بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبه ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبه په هغه محلي خبرو باندې پویدل پکار دی، د هغه مثلا په متلونو باندې پویدل پکار دی، د هغه په محاورو باندې پویدل پکار دی، حتی د هغه په شاعرۍ باندې پویدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډیریږي دومره به زموږ ژباړه خپل راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډیره وکړي، د خپل ژبې د نورو ژبو لیکل ډیر وکړي، څومره ډیر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد یاد د تاسو وی له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوې ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د شاغلي یاد په لسکونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګ دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤل صفی الله ناصری نظر در سر شریکوم.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې شاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنه دي او ستاده یې منه دی. له دوی به واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو هغه حالت هغه وضعیت نه دی رسېدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل، په هغې کې لږ څه ښه والی تېره غلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی وي چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنې کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده، او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښایي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو ژباړه وشي. په دې حساب لږ څه پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پرې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی، او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په دغه غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی، او موږ کوم کار نه کېدل لږه هم کړی دی، او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازم او بله چې باید دا بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروستیو کې موږ وتوانېدو چې لږتر لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ شارې مخته یوسو.
ناصری صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي، او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروستیو کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي، نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي، او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله، او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنې او د سیاست، او په دغو برخو کې کتابونه دي. تر ډېره
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري، او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي.
تعلیمي برخې ته راشو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پهنتون کتابونه دي، یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکز کې و هغه تر ډېره بهر ته وتلی دی، او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر ډېره ورته چپتر شوي دي چې په کتابي بڼه نه چاپي او په چپتري بڼه ورته چاپي، چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل $1 تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر ډېره کتابي حالت نه وتلي او چپتري حالت وتلي دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډېر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتري علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډېره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دي ته ښایي چې له دې نه ملاتړ ورکړي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمه وي چې یعنی موږ دا لازمه وبله چې خپل کاروبار د ګرانیتوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي؟
دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې برخه کې ډیره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي باید د ښاروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیاتي یا د لوحې مالیاتي باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ وغوړوي. او له بلې خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه
وایئ؟ په مخ کې هم کوم مرکمې چې کوي دي او په خپله چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلي دي، موږ خپل ستراتیژي او شریکي کړې دي چې باید لږ تر لږه په دې باندې پانګونه وشي چې کله چې ښوونځي منځ ته راځي او د هغو په خصوصي دي که دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي. هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغو ته مراجعه وشوی شي. له بلې خوا نه افغانستان 340 نوي ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتونونه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای، د هغو ټولې زمینې ورته مسایلې وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي. او که بنسټ نه شته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دغه یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویلو چې هم باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي. نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي، د مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو. موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له ځینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوستل لاره راغوشتي سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سی وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي؟
په دې روسي کې چې یو کس خوښتل په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، د دلته پنګونه په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختل چې دا کتاب د تواس او نو د افغان فصل له نو وناستول شو البته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نش کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای کې مو یو واسو نو په دې اساس دا د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندیدلې دي نو موږ دلیل په یوه مختنده ویل شوی چې په خاطر ځندول شوی دي لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه به هر ځای کېدل نو یو میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه به هر ځای استول کیږي
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسول چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسول چارواکو سره خبري وکړي چې د ستونزې هوار شي
متاسفانه چې موږ مراجعه نه راکړي ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډیره ډیره مسول تر رسیدګی نه شوی نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډیر کتابونه نه وښتل کیږي ډیره د پام وړ مسله نه ده نو په دې حساب ډیرو انتشاراتو دوتا لقماندینه را خودره چی پتا برخه که هم خبر واسه را کرو نو دا یو لهم دا لامل دیا
لشغلی ناصری چخه مننه
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کونکي در پیښونو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خصم د سی شعر لرو د زولې لمن شعر د دوی په شخ
را سره لم شوم ثوب دی دوی وګي مې پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیب شیب ډیریږي نه کمی کی نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی زه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسر لمبو به ویری دما لړمان به می په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو بخوڑمه دی جنت پر نعمتونو پا می زده تسکینی دنا پا بیالو و بیالو گبینو پا می روح حرامی دنا دی کوسر سپینو و بوتا با می هیچ هم زده کی دنا کجامی وی دوری خمو کباوو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخره لګیدلنا زه کویره د بلتون وا لا دکه لا بابکه او زه یو فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې لا لګره لوی شوم پټټر می زوري دما په غلطو می شرم شرم په وجود می ملامت خجالت به پرځان شوم لخپل ځان می کې د کرکه له هر کس به ویریدم له خپل سیوري به می حمزه ریګ دیدم او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه به کوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغ لوریندار هی نو څو وټ کې د لیکلې یو پس پیره تندی می تو یا اوله می چوب خزروره می چپ بزرو دربیه گی پا تندی می ور بلیه گی اوزه هیت سویل اینشم خوله می چوب خزروره می چپ بزرو دربیه گی پا تندی می ور بلیه گی اوزه هیت سویل اینشم شبال شبال احساسات می پر حاغا پندی زفش ول چه وڑا مدیر کلو نا چه شیبا شیبا دیری گی نه کمی گی نه چچی گی او دکاو داری پا گلدان که لما دغا ببره خده چه تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسی گی او هر دردی پا وجود که ملومی گی چه خفشی مراوی مراوی شی تو کی گی احساساتی لحی چا هم نبتیگی زه د غره د صبر ونه چې سور المریه مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترینه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. په افغانستان کې شاید ډیری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکار سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید، خبرو اترو، متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیږدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلی دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو، ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم، خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګ دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لګ ډیرم مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته همدغه سي پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی، کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډیره لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه، انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پښتې ډیزاینوي. دا کار اندیر ځان ته هم کوي، ځکه خپل هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب، نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه
د یادونې ده چې په افغانستان په تېرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعارونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته، خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترڅنګ لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستې دي. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي ډاکټران دي انجینران دي هغه دلته کې هارمونیمز د کوي دلته کې ربابز د کوي دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي مفکورا سیډنیس پراختیايي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدکړه باندې یو زمينه را برابر کړې دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې لورز مزورې نورسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مبکوري تورزی او د رباب د زده کړې تمرین کوي نو مولي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غکوم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي
بچی کم نه سکول تتلما نما با پا سکول که چی کم نه پا کلاس که بامی کرسی اغا گوله زمانگا منگی سرم بیر زیاد شو که منگی بامیم گا گولو تا پی بامیم مویلی بیا ما زن لیو ورکوٹه گونتا که رباب واغشتلو دیو استاز دی ده ازرخانی سر تعلق ساتی فرکان شای نون دی جی او اغلا چی کم نه زبط لما اوز اللہ فاق دی روغانی سی پا عمر که دیر برکتون و رحمتون و آچی تا که ما شا اللہ دیر تکڑ تکڑ هنرمندان رازی دیر خز دکڑ کی گی او دا غرنگ زخپل هم دل تکی دی مفکوره تیش دکڑ کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م پوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې مونږ ګټار وي رباب وي هارمونیم وي تبله هغه سره مونږ غانې وایو مستی کوو موسیقي کوو
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي نو موري هیله سرګند کړ چې دا مرکز به پر اتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنی ته وړاندې کړي
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډیره خو دا ډیره پایدار ده چې د موسیقۍ سره اهتمام لري موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي هغه چې په هر سوچ باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربيت په لازم دی کنه هغه د موسیقي چې کوم غرموز دی دا هغه چې کوم نوک پلک دی دای خو ضرورت غمخاوي
چې مکتورا سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انزورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده تر بل خبرونه مو خدای مل
را
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا تمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا